یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری پروگرام ته ښه راغلاست وایم وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې په دغه پروگرام کې اوري چې عبدالله وایي سر له سبا په دوحه کې د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیلوي دا چې څنګه په پروگرام کې به یې واورئ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیل شي په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه ښاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه خو دا خبره یې وکړه چې اوربان به د خبرو یو مهم بحث وي د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د امریکای په هنتونونو یو څیړنه شي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونډه کمه کړه په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی دغه موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې له 2018 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر په کې 250 تنه وو په 2019 کال کې دا شمیره 100 تنو ته لوړه شوه دا څېړنې چې د براون او بوسټن په هنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یوه برخه ده وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري دا څېړنه د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي په لشکرګاه کې د دې غونډې په یوه تنظیم موونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری
دی وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلو زیات میرمنې تر وچه تر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکیلو لوریو د جګړې د بندیدو او دایمي اوربند غوښتنه کوي دا ساجی راډو خبريال الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګا کې ظاهرا د په موټر پورې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وشل شو حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو شمنه کړې به خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوز د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی که چیرې دا ټاکنه تایید شي جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود و شپېته کلن آستن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او یو 40 کاله په پوځ کې کار کړی دی نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشي کړې ده دی په 2016 کال کې تقاعد شو د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آستن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي دغه پوځي افسر شي د سنا د حق او استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پری باور لري جو بایدن چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي د امریکا متحده ایالاتو ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په وی خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور پوری دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختي څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویل واشنگتن یو ځل بیا د حقوقو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبردا چې تمه ده د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند اي اف دي ل لوړ پړو مشانو سر په ماسکو کې وګوري. کرملن د لیدنه ډیره مهمه ګړي. د کرملن ویان دمیتری پسکوف پرون ویلی وو چې روسي له جرمني سره بیلابیل اړیکې ساتلې چې په جنو برخو کې بریالي او په جنو مسایلو کې لښ بریالي وي. پسکوف ویلی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا مود سر موجود نور مهم مسائل حمله رو دا هم اوري چې د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قومندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په اړه باندې څه وایي.
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لیکن خارجي دفه کولو د خارجي حملو د خاطر یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی.
دا مرکه به خبره کړو په دویمه نیمایي کې به په همدې موضوع چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې څه ډول چلند کېږي د امریکا نوې اداره یو مفصل بحث هم درته خبر کوم.
رئیس جمهور ترامپ ډېر افراطي و، هغه په دې فکر کې و چې موږ باید ټول عسکر وباسو، خو زه فکر کوم پنټاګون او ناتو هغوی د دوی طرفدار نه دي.
بیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. خغلی عبدالله کڅام په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د خغلی عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبرې کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکي یاد کړ چې به خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوی لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسیدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربند هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کې دل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسینس کوي ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 ماده یې نوم لړ ترلاسه کړی خو طالبان بیا دا موضوع ردوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان نعیم وردک د سشن به پورز ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلوماتو شي د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي خو په غونډو کې د کیدونکو بحثونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده سلام زه
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمک سره خبرې کولې وی ویل چې ډاکټر عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګ د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي جزئیات مکمل ورنکړل خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قماندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي دا ورسره هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي ک امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت اغیز وکړي له ښاغلي وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډیره نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو په دې اړه پام وکړئ مرکې ته
زموږ قوای هوایی صفر وه قوای هوایی ته دې توجه ونه کړه تر 2009 کاله پورې پاس دې 2009 کاله یې توجه ورته وکړه آهسته آهسته تر 2010 او 2014 کاله پورې لږ توجه وکړه پاس دې 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو ترانسپورتي هلیکوپترو جنګي هلیکوپترو ترانسپورتي تیارو او جنگی تیارو باندې مجهز دي
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي
دغه قوای هوایی چې اوس فیران ده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي خوب بعضی کمبوتات بعضی نواقصات ولی چه غز بیا درته وایم چې کوم نواقصات ولی لکن خارجی دفعه کولو د خارجی حملو د خاطر یو سیستم دفاعی هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته چه سیستم دفاعی هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ارضی استقلال او د شنه آسمانه دفاع کوي
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړی چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي
سیستم دفاعی هوایی د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی جیټ دی قوه د راکټ دفاع هوا ده قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه لرو نه تعوی دی جیټ لرو نه قوه د راکټ دفاع هوا لرو نه نه رادار لرو آغا معبد دی آغا یو ډیر مغرق و پیچیده سیستم دی یو غوته وخت پکار دی بورته پیسې زیاتې پکار دی تقریبا په دود شپه اووه اته میلیارده ډالره ورته پکار دی چې هغه په پښو ودروه شي اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دغو القاعده او تروریزم و د دې داعش و د نورو مخالفین د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده لاکن یو څه نواقصات
دغو نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه
بهرنیو قواو چې راغلي دي یعنی امریکا یې په راس کې د ناتو د تلاغلی او هم غفلت وکړو او هم د موږ قوای هوایي ډېره پایستګي باندې او دی داسې پلان ګذاري کوه چې تر 2015 پورې باید موږ دغه قوای هوایي په پښو ودروو د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کړی موږ هم غفلت کړی دی موږ هم سستی کړی ده خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې پاوره د قوای هوایی چې پاوره تعداب یې ښی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایی نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی دا به ډېر ښه کار و.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکارۍ باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
وسام راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړون کې بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هېڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هېواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او دې وچې ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون لمخه د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي دي. د قانون لمخه په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې پکې شامل کیږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکېل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سختدریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډله یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سختدریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونې وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکې وهل یا لمسول دی داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دا ډول حمله هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکېل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تېر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله پشان نشي او وایي هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ور نه کړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو ذاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تېر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور ګاونډي وادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغو وادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجیه صفه وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد موټرو د ثبت لاري دروسه 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت بیان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نه تیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسنادو موټرو د ثبت لارې نږدې 2 میلیارد افغانۍ اوایت راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او عامه نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیون افغانیو په لګښت 10 لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 10 لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بېروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلی شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 92 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1090 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په وپانی اوریدل شي. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولینی د محکمو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي دا محکمه هغه کورنیو ته چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري که بې ګناه څوک قتل کړي او یا ورسره زور زیاتی وشي نو له مجازاتو نشي خلاصېدی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم د یوې وژل شوې مېرمنې د قضیې د څېړنې موظفه څارنواله ده، قضایي جلسې ته د یاد قضیې په اړه داسې وویل. له دوسیې داسې معلومیږي چې محمد رحیم نومي په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازي کوي، مړی ځوړندوي تر څو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د څارنوالۍ د علني محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینې په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپلې خسرګنۍ له لورې ناوړه چلند شوی او په بېرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسنزي په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینې رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لورې نه ده وژل شوی.
مدینې له خوا له کوره فرار کیدل د هغه یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخري ځل لپاره د شپې له کوره وتلی وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کیده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایه محکمې د 2 کالو بند سزا اورولې وه. خو د پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کاله تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوې د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړې. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي، خدا حکم وروستی نه دی او ته کولی شې چې د وروستي حکم غوښتونکی شې.
شما می توانید که سپانه این حکم فرجام خواه شدید.
د پکتیا د خزو چارو ریاست په علنی ډول د خزو پر وړاندې د کورنی تاوتریخوالي د قضیو څېړل ګټور بولی. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین نوریا خیل ویل:
دغه رقم علنی محکمې چې هغه د تاوتریخوالي په مورید باندې وي ډېرې زیاتې ګټې لري. ولې ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډېری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بېګناه شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډېری دغسې مسایل لرو دي، خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کېږي ولې هغه موضوع مخفی پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښ سوم او ډیره خوشاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د زنو نورو ملکی او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی و ول:
د خپل باندې خې چې محاکم مختګي تر رسیدلې دي او هغه غواړي چې په غارونو کې فیصله نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته یې د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوژمنو مایوس کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړېدو او برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وای د دې بند جوړولو چاري لخند او ځن سره مخ دی او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دی. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پریشوي بې کیفیت کار خلک مایوس کړي دي. وکال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیج درې پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې 4 کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 2000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسیدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بېکیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
ستونزه بېخي ډېره ده. ولا چې ده ولا بېکیفیته ده، ولا ټوله راولېدلې ده، دړې وړې پروت دی. نو دغه به څه برق کار وکړي او څه زموږ د کور په سر باندې لینونه تیر شولو، تش لینونه یې تیر شوي دي، برق پکې نشته. دی
نوموړی زیاتوي د برېښنا بند د جوړېدو وخت 4 کاله ټاکل شوی و، خو دا د 2 کالې په پوره کېدو دي، خو لا یې هم چارې نه دي بشپړې شوي. د سیمې یو بل اوسیدونکي رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتره اوږد کانال کمزورې کار شوی چې د ماتېدو خطر زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دی دغه ډېر کمزورې دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازنۍ پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې، نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو کو په خوخه تر سره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسولینو ته له جواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
څه اصرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي، دلته اداره په جریان کې نه وي، هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي. هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي، دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی، خو تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. هماغه څنګه چې ویلي دي سیوال ته خبرې دي کړي دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني، خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادي راډیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده، شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغه عمره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده، چې دغه عمره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي، د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري، د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي، چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.